ظافر کرنده کرد د نجونو او ښځو سره د طالبانو پر چلند انتقاد وکړ. دی پرون ناوخته د قطر له پلازمینې دوحې څخه په یوه آنلاین غونډه کې له یو شمیر افغان رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا دریم پرله پسې کال دی چې افغان نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي، او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو د محدودولو لپاره تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي دي. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیژي صدیقي روغتیایي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. منیژي صدیقي د جنبش خودجوش زنان غړې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبريالانو بنسټ د طالبانو لبن څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول او په کندوز کې د یک د تلویزیون د یو خبريال د خوشکېدو وختونه کړی ده. د بنسټ نن په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر مرستندوی یا پلاوی یا یونامه غږ کړی چې د دې خبريالانو د خوشکېدو لپاره د زمينه برابره کړي. تر اوسه د طالبانو لوري د دې دوو خبريالانو د نیول کېدو علت نه دی په ډاګه شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال ونه باسي او د ښځو او نجونو د امنیت د خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر ولیکل چې له پاکستان نه په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز په بالټیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو کچیر لویدیز د په وینا یې شپاړس جنگي الوتکې اوکراین ته ورکړي هغه به نسکوري کړي. دا خبرونه
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم داش خراسان څنګه سیمی او نړیته څومره خطرناک ده دلته دا مسله په خبرونه کې سیړو. د مارچ په 22مه د مسکو په لمن کې د کراکاس پونم د کنسرت په حال کې د تروریسم پیش مسولیت داش ډلې منلای دی. رویټرز اژانس د امریکای چارواکو په وینا خبر ورکوي چې استخباراتي نقشې داسې ښکاري چې دا حمله په افغانستان کې مشته د خراسان څنګه کړې ده. د روسي د سرري پیشو په وړاندې د مبارزه وزارت د چهارشنبه پر زویل چې د کراکاس ته کنسرت پر حال د تروریستي بریټ قربانیانو شمیر 1340 تنو ته رسیدلې او 1020 تنه ټپيان شوې دي چې 80 تنه یې لا هم په روغتونونو کې بستر دي. تر دې خنړی پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې دا حمله دوی کړې ده او بریټ کونکي بیرته خوندي ځای ته ستنه شوې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې څونه مخکې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې مشته د خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې بریټ وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د داش خراسان څنګه مشي نهویشت کلن ثناء الله غفاري کوي. د افغان او پاکستاني طالبانو دوه سرچینو د اژانس ته ویلي دي چې د جون په میاشت کې غفاري زخمی شو بیا د پاکستان د بلوچستان هغو سیمو ته چې د حکومت په لاس کې نه دي پناه یووړه. د مسکو تر بریټ یو ورځ وروسته د روسي استخباراتو د څلورو تاجکستانیانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو په وینا غفاري هم په خټه افغان تاجک دی چې د جمهوری نظام په وخت پوځي وو. په افغانستان کې د داش خراسان څنګه پاړه د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد نشته دوی میاشتې مخکې په کابل کې بيغونډي ته ویلي وو چې تر اوسه چې دوی د داش کوم غړي وشل یعنی ولیدي تر ټولو ډیر د تاجکستان اتباع دي او ورپسې د پاکستان خلک دي. دلته مو د دې بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شنکی کړو خیل، د سیاسي چارو کارپو محمد نذیر احمدزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون او استاد نجیب آزاد او د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو هر کله کوم خبرونه ته شرغلي. لمړی که زه دې تراشم چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانی چې په جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او منځنی ختیځ کې حالات څاري. د دې پخوانی قومندان جنرال مکینزی تازه ویلي دي چې د خراسان څنګه خطرناک ده، او د په باور د ماسکو برید هم داسې ښکاري چې دا د داعش خراسان څنګه کړی وي. خو جنرال مکینزی دا وایي چې داعش خراسان څنګه دا امکانات هم لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو حمله وکړي. اغه لیکړو خیل کلمړی ستاسو نظر واخله.
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټول اوریدونکو او همدارنګه محترم مېلمنو ته. معلوم دار ټول هغه افراطی ډلې چې یا په خپل یا د داسې نورو د نیابتو جنگونو لپاره استخدام کړي، دا د منطقي او د افغانستان لپاره خراب بد پایله لري. څنګه چې په راپور کې دی ویلي چې مثلا دا کې دی شي چې دا داعش خراسان دا کار کړی وی، او که یو تعداد هم ډیر زیات کوشش کوي چې دا مربوط افغانستان وګڼي، خو زه فکر کوم چې داعش هغه یو فکری ډله ده، هغه افراطی فکری ډله ده چې دا په ټوله دنیا کې خورا وره ده، او په خپل مرکزی آسیا کې هم دی فعال دي. نو دا په دې معنی نه ده چې کومه ډله چې مثلا په افغانستان کې شتون لري دا به هرو مرو په دې کې لاس ولري. کوم راپور چې مثلا په امریکا کې خپور شوی وایي چې دا کېدای شي داعش خراسان کې هغه د افغانستان پورې ارتباط ورکوي، نو زه نه پوهېږم چې دوی دغه دومره دقیق معلومات د کوم ځای نه ترلاسه کړی دی چې فکر کوي چې دا به د افغانستان پورې مربوط وي. معلوم ده د دې موجودیت او دا رقم ظالمانه عملیات چې
کوي اغه لکړخلو بخشي استاسو ته د خبري پوری چې د معلوماتو لکومه کړی دي. لویدیز اژانسونه وایي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو داسې مکالمه ثبت کړی دي د افغانستان دننه چې هغه په دې دلالت کوي چې دوی په دغه ډلې په بهر کې حمله کړی دي او د ماسکو حمله احتمال دوی کړی.
خو کدی شي ماغه د مرکزی آسیا وګړي وي چې هغه په افغانستان کې هم ارتباط ولري، دوی نمائندګي هلته موجوده دي. دین کارتش کولای چې په افغانستان کې بدایشان موجود نه وي، دا په پاکستان کې دی، دا په افغانستان کې دی، دا په مرکزی آسیا کې دی، شاید په ایران کې وي، هم درن قطر په شرقي منندر ملکونو کې دا ګروپونه خواره دي. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی خطر او تهدید تر څو پر ست دلی مشترک کاندې سره یو دریز د مبارزه لپاره غوړه نه کړي، نو دا ډلې به هر چیرته پیدا کیږي او همداسې حمله وکړي. او دا د ګلوبل جهاد موضوع ډیره مهمه ده د
نیابتی ډالو ته پاره مانانه آزاد سب کساس نظر واخلم. داعش خراسان څنګه په ارتباط ویل شي ویل چې ډیر کسان چې د ډلې ته جذب شوی دي د تاجکستان دي او د ازبکستان دي، څنګه دا احتمال لکه څنګه چې جن استخباراتي سرچینه وایي چې دوی په بهر کې د حمله ورټیا لري او د ماسکو بریټ هم دوی کړی دی، او لکه څنګه چې جنرال مکینزی وایي احتمال ممکن په متحده ایالاتونو هم حمله وکړي، ستاسو نظر؟
سلام نو درنښت تاسو درمو مېلمنو ولیدونکو ته. کورې د داعش خراسان د داعش هغه څنګه د چدل شهاب نو وروسته خپل د داعش نه بیا د شهاب نو وروسته درې متر ټولو خطرناک ډله د نړۍ لپاره معرفي شوی دا یوازې د متحده ایالاتونو استخبارات نه دی ویلي دا، بلکې د نړۍ متبرو هغه ټیم ټانکونو چې مثلا ICCT د انټرنیشنل کاونټر ټیرریزم تر ټولو لوی یو ټینګ ټینګ په اروپا کې چې په هک کې د وخت نه ملګرو ملتونو ته خپل راپورونه ورکوي. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د سولې یا USIP راپور د جنوري د 2023 راپور هم دا په ډاګه کړی چې داعش د داعش جوړښت د اورګزونه بیا افغانستان ته راتاک او بیا د دې غړي ستاسو پښتن د مشخصه اندازه په تیرو شلو کلونو کې د منځنی آسیا هغه یوادونه چې هلته هم افراطی مذهبي روزنه کېدله په هغه کې هم داسې ډلې جوړې سولې، کغه شرقي ازبکستان ترکمنستان ګروپونه هم وی او بیا د یوغور نه تبي خبر ده چې داسې وی ډلې ته غوړتیا درلوده چې اغل ته د خپل پناه هم وربي او بیا د خپل اهداف لپاره کار وکړي. د طالبانو خپل هدف د طالبانو خپل دریز هغه پرون هم معلوم او نن هم معلوم دی، لکه بلې ودا چې ډلې چې هغه د نور هیوادونو لپاره هم غواخوي او هم د دې لپاره چې نور سیمې زو نړیوال نړیوال قدرتونه د ابزار په توګه وکاروي هغه ته اړتیا لیدل کېدله. په طبي خبره ده چې بیا هغه خلک هغه اتباع د هغه ایوادونو چې هغه د طالبانو سره یا طالبانو په لیکو کې نه دي یا د هغه دغه فکر نه دي چې طالبان لري طالبان یو خپل دریض لري هغه د داعش په ډله کې ځای پر ځای سوله. په دې کې شک نشته چې دا ډله د شهاب نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو ډېر وروزل سو امکانات هم ورکول سوله. او جنرال مکینز دا خبره اوس هم نه ده کړې چې وونه وړاندې د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو کمیټې احضار کړ، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط نه دوه درې میاشتې وړاندې هم کله سنات او کانګرس وغوښتل سو دی او د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر هلته هم دا خبره کړې و، نن هم دا خبره وکړه. او درې ورځې وړاندې چې کوم راپور خپور سو څلور ورځې وړاندې د نیویارک ټایمز کوم راپور چې د مسکو په برید باندې خپور کړ او په هغه کې هغه حوالی چې تاسو ورته هغه هم ورکړلې او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د استخباراتو هغه راپورونه چې دا ویره ستا چې په متحده ایالاتونو کې برید وشي یعنې دا د قوت ښیي. دغه اتباعی په طبیل لحاظ باندې هغه د تاجکستان یا حتی د افغانستان غیر پښتانه هغه کسان چې هغه په بیلابیلو ډول باندې موږ ولیدل چې په فرانسه کې دوه کاله وړاندې کله چې حتی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخالف سیاسي ګوندونو ځینې استازو هم د یو ډول د داعشیانو سره خپل ملاتړ یا خواهګي وښوله، ځکه د یو هدف دپاره د خراسان د نوم دپاره دی همدغه په لټه کې و. نو هغه ټول اتباوې چې هغه د طالبانو سره ځان نه ویني یا طالبان یوازې پښتانه ډله بولي هغه بیا د داعشانو سره یوځای شي. په دې کې داسې کسان شته چې هغه د مقاومت سره هم و نن هم دي او بیا په ګډه باندې د طالبانو په وړاندې باندې هم عملیاتونه کوي. پچله افغانیابتی ډله ده چې د دې لپاره طبي خبره ده چې د سیمې د هیوادونو د غدباو څخه کار اخیستل کیږي چې هغه وخت نا وخت خپل هیوادونو کې هم ستونزې لري، د خپل هیوادونو په وړاندې خپل اهداف هم لري او بیا د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو لپاره د لوبې د ډګر ته راکوسوي. چې په یو کې د افغان پښتنو شمیر بیخي د نش په شمیر دی.
مننه احمد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دا داعش خراسان څنګه نړۍ ته په څومره تهدید بدل شوی د ستاسو په باور؟ احمد صاحب فکر کوم مایک مو ګل دی چې ستاسو آواز نه اورم. لا احمد صاحب سره نه اورو، لا اندر صاحب ته باور شو. اندر صاحب د داعش خراسان څنګه په ارتباط پروسش کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور کې چې د جولای په میاشت کې خبر کړو ویل شي ویل چې لڅلورو تر شپږ زرو پورې غړي لري، څنګه ستاسو په نظر دا ډله څومره خطرناک ده نړۍ ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی احمد شبر صاحب تاسو او د تاسو د پرونی درنو ملمنو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو د خبرونه لیدونکو ته هم خپل نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. ګوري کله موږ شاته نظر وکړو د افغانستان کې د 15 کاله کله چې جګړه و او هلته مختلف ډلې په ځانګړي ډول اسلامي افراطي ډلې د جنت د دوه لارې یوازې د افغانستان ګڼله او هلته ډېرې ډلې راغلي وي. دا منو زه په خپله د ډاکټر نجیب الله په وروستیو دوه کلو کې د پولیس افسروم، هر څومره معلوم دي څومره ډلې وي او دا چا یک مالول امریکا سعودي عربستان انګلستان په میلیاردونو ډالر مصرفول چې د روسانو مقابل کې وجنګيږي. زه باور لرم چې د داعش خراسان ډله هم چې رشي باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. دا یو غو بینلي پدیده ده چې د ټول نړۍ لپاره خطر کې ده شي. نو څنګه کولای شي دغه زبردواکونه د نړۍ وادونه په دې دومره کوي استخباراتو بودیجې سره دوی نس کولای چې اصلي مرکزونه پیدا کړي. ملګری ملتونه خو تاسو پیږي چې هغه هم کله ناکله د نورو په اشاره باندې یو راپور خپروي. په حقیقت کې د دې ډلې لوجستیکي او مادي برخه ډېر بودیجې ته اړتیا لري. دا باید ورټول شي او داعش یعنی د داعش ډله په افغانستان کې د طالبانو لراتګ نه مخکې هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبانو سره جنګېدلې دي او طالبانو دوی سره زده. اوس هم د طالبانو ډېر توجه د داعش ډلې ته چې په مهارولو ماتولو کې ډېر حالې زده کی. خو بیا هم په افغانستان کې زمونږ له ګاونډیو سره موږ په وچه کې پراته یو، زمونږ په سن کې ګاونډیان چې هغه پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو پیل کړی، هلته هم دوی اروپا کې عملی کوي او پاکستان کې له پخوانه مرکزونو دا باید د افغانستان څخه د باندې ورټول شي. کومه خبره چې کاغلی جنرال مکینزی کړی ده، زه باور لرم چې روسان به د دین زیات په دې اکله کار وکړي چې مسکو کې دا حمله چا کړی ده. هغوی هم متوجه دي، داسې نشي کېدلی چې هر څه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت یا په پخوانیو حکومتونو ور واچول شي. دا له انصاف نه لري خبره ده. در څلورو زرو تر شپږو زرو دلته داعشان موجود دي، زه باور نه لرم، ځکه هغوی کوي هم په ډېره مخفیانه توګه. دومره شمېر چا حساب کړی ده او که چیرې دوی دا راپورونه لري، ولې د سیمې او د افغانستان د اوسني حکومت سره شریکوي؟ داعش په ضد که چیرې ګډ اپراتوي پلانونه جوړ نه شي، یوازې یو حکومت نشي کولای چې
اغلی کړوخیل بیرته کده دایشت مسلې تراشتو چې ولې له روسانو سره باید دوی مشکل ولري. په 2022 کال کې د دسمبر په میاشت کې په کابل کې د روسي سفارت هم یو حمله وشو چې مسولیت دایش واخیست. یعنی د دوی د اختلاف وجه سره یو علت په نړیوالو اژانسونو کې چرخه ادا ده چې روسانو په سوریه کې د دایش وسلوال سخت ځپلی دي، نو کېدشته چې لدی عمل دوی روسانو ته په قهر وي او بیا ویلی هم و چې دوی بخپل غچ اخلي. ستاسو نظر؟
کاملا دا بالکل واضح ده. په هغه اندازه چې دوی په سوریه کې وځپل شول، همدارنګه قاسم سلیمانی چې هم یو ایرانی جنرال د سپاه او هغه ډېر صلاحیت درلوده او مختلف د شیا او ډلې د مختلف مملکتونو راټول کړلې، حتی د افغانستان اهل تشیع په نوم د فاطمین تنظیم کړل، دا مختلف ډلې وجنګولې. او همدارنګه روسانو مثلا هغه کوم پسله هوایی حملات چې وکړه، او دا ډله واقعا په سیریه کې له بینه لاړه او ډېره تضعیفه شوله. دوهمه د دوی هغه دوهم شکل چې په اورګزو ایجنسی نه شروع کیږي، نو معلومدار هغوی خو هغه خپل انتقام اخلي، ځکه چې په قوت چې دوی په عراق او په سوریه کې مثلا دوی فعاله شوي وو له بین لال تقریبا. نو دا یو هدف دا چې دوی په افغانستان کې کله زمونږ شیعه وګړي چې پیسه تارګت کوي یا دوی د هدف لاندې راځي، که هغه اکثرا مثلا هزاره خوندې ورونه دي، همدارنګه مثلا په کندهار کې اهل تشیع باندې، همدارنګه په کندوز او بغلان کې دوی مغه انتقام اخلي، او همدارنګه مثلا له روسیې نه خپل انتقام اخلي. نو دا معلومدار هغه خپل غچ په اخلي چې دوی ولې په هغه اندازه دوی سره مبارزه وشوله او دوی تضعیفه کړه، او تقریبا هلته دوی له بینه لاړه.
مننه احمد صاحب، اوس خو سره اورو.
بله،
او بخشه سمخ که رابطه تینگه نوا. احمد صاحب، ده دایش ده ایران مسئله تکراشو ده جنوری پا میاشتی که پا ایران که ده سپای پاسداران انقلاب ده پخوانی مشر قاسم سلیمانی ده تلین پر محال دوی چاودنی وشوی مسئولیت دایش واخیست، او پا ایران که نجده سل کسان پا ده حملو که ووشل شد. دایش لی ایران سر چه خصومت باید ولری؟ او که لی ایران سر دوی مشکل لری؟ آیا ده هم لی روسانو سر چې کوم اختلاف دوی لري دا غ سلسله ده؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هلې. په بخښنې سره اول خدای غواړم چې یو وضاحت پکې وسی چې دایش مثلا دایش یو خارجي پدیده ده. مونږ افغانان دی غوی له فرهنګ سره هم مخالفت، مذهبي مخالفت هم سره لرو. دایش په افغانستان په ملت ولس کې ځایګه نه لري. اولین خدا خبرې باید وضاحت دي. دا په 13 افغانانو ستایش له منځه یوړ، هغه په افغانستان کې دوی په ګوندو شو، نور ملکونو کې روش کړی و، په دغه په افغانستان کې دوی په ګوندو شو او د ختمون حالات ته رسېدلي و. داسې جمهوریت سکوت وکړ، وروسته بیا دغه نورې ډلې راغللې او تهدیدات یې منطقې په سطح باندې جوړ شول. نو بیا هم زه یوازې د افغانانو وظیفه نه وه، د ټولو نړیوالو وه چې باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه کړې وای. چې بدبختانه ونه سوله، اوس هغه ده د اور لمبې همسایګانه که ایران وښیي، که روسیه وښیي او نور هیوادونو کې، او د دې نه غټ خطر جوړېدلی شي. د دې امکان شته ده چې داعش په یو لوی خطر باندې ټولې نړۍ ته مبدل شي، تر څو پورې چې د دغه موضوعاتو مخنیوي په خاطر باندې مختکن یو برنامه دا یوازې دی مملکت یا دی یو ملت خبر نه د سیده مخنیوي.
مننه احمد صاحب. د فیسبوک له لارې مهم د پروګرام موضوع مطرح کړی دی، یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. مفکر الافغانی لیکي، یوازې مسلمانان دي چې د ټولې نړۍ تر سترګو سوځي. د لیکلي دي احسان الله خالد لیکلي چې داعش تر امریکا جوړ کړی ده. زبی الله احسان هم لیکلي چې داعش د امریکا یو بل خطرناک وسیله ده. اورنګزیب نظر هم ورته نظر لري. عباسین داود لیکلي دي چې دا د امریکا ډله ده. حافظ الدین حقمن لیکلي داعش او خراسان ډله د امریکا په لاس جوړه شوې ده. حاجی لالای مسافر لیکي د فلسطین غم اخیسته ده چې هلته خلک وژل شوي دي. او اے اف خان لیکلي خدای دې خیر کړي داعش بیا ډیره کښته پورته کوي چې څه موضوع ده. او نصرت احمدی لیکلي دي باید دا وویل شي چې چا ایجاد کړی ده دا ډله. داعش زابلی زاکری زابل لیکلي دي چې داعش خوارج دي، دغه اصطلاح ده چې طالبان دې ډلې ته کاروي. آزاد صاحب، د افغانانو د شک تیوري لا هم دوام لري، ولې؟
شیبر صاحب، په ټوله نړۍ کې له دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا چې څومره هم نیابتي ډلې جوړې شوي دي، دا خو له اسمانه نه دي راکوزي شوي. په همدې ځمکه باندې همدغو سترو قدرتونو، سیمه ییزو نړیوالو قدرتونو جوړ کړي دي. که د القاعده د جوړښت نه یا د افغانینو جوړښت نه راواخلو، بیا تر د افغانستان تر مجاهدینو، بیا تر طالبانو، همدارنګه د حزب الله او بیا حوثیانو او بیا تر حماس او بیا القاعده پورې، طبیعي خبره ده چې په دې کې سیمه ایز او نړیوال لوبغاړي یا قدرتونه، ستر قدرتونه هغه رول لري. ځکه د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا یا د نیشن لیگ را په دې خوا نړۍ هغه سړې جګړې ته ننوتله، ستر قدرتونه چې هغه په مستقیم ډول یو بل سره په جګړه کې نه دي، لکه نیابتي ډلې یو د بل د ګټو په وړاندې سره جنګوي. او دا پریکټس تر ټولو ډېر د تمثیل په افغانستان کې له بده مرغه د سړې جګړې پر مهال باندې د هغه ډلو په واسطه وسو چې بېلابېلې ادعاوې لري. یواز افغانانو د شک بحث نه دی، ستر قدرتونه دا شکونه کوي او دا تورونه یو په بل باندې لګوي. روسیا دا تور په متحده ایالاتونو باندې لګوي، په واروار لګولې ده. همدارنګه ایران هم دا تورونه لګوي، متحده ایالاتونه هم دا تورونه په ایران باندې لګوي، روسیا باندې لګوي، د حزب الله او د حماس ملاتړ مسله چې راخیستل کیږي. او په دې کې شک نشته چې دا قدرتونه ته شا ولاړ دي. خو که چیرې د افغانانو په واسطه مستقیما راسو په افغانستان کې، په تیرو څلوېښتو کلونو کې څومره ډلې یا څومره کرکټرونه چې ولوبېدل، دا د دې هغه نوې سلنه جوړښت امریکا په لاس وای دی. د طالبانو ته جوړښت نیولې، کله چې د جهادي ګوندونو وکړه، چې بیا د القاعده ملګري سولات القاعده په خپل اوسامه خپل بیک گراوند، نو په دې کې خو شک نشته چې افغانان پیدا شک وکړي او ستر قدرتونه هم کوي. لکه مسله دا چې د افغانستان مشخص مسلې ته راسو، په دې کې هم هیڅ شک نشته. موږ د نړیوالو د سترو هیوادونو د استخباراتي راپورونه، همدارنګه سترو ادارو راپورونه، هغه ردولی ځکه نه سو چې افغانستان یو بې در او دیوار هیواد دی. وس طالبان هغه ډول چې دولتداری کیږي، د هغه ظرفیت یا هغه د وړتیا 2% ظرفیت هم نه لري. هغه ته یوازې د داعش خراسان ډله نه، هغلته هر نیابتي یا ترهګر ډله کولی شي چې هلته تمثیل وکړي. زه یې تاسو ته همدا اوس د اوس نه یو ساعت بیله پوره سوی د بی بی سي پښتو سره د طالبانو ویان فطرت خپله خبره کې همدا اوس یو ساعت وړاندې د سنا صاحب سره په مرکه کې یغه دا ومنل چې وای طالبان د یو سترې پدیدې د داعش سره لاس او ګریوان دي په افغانستان کې. نو بیا څوک دا څنګه ردولای شي کله چې طالب په خپله دا خبره کوي؟ هغه نړیوال راپورونه خو پرېږدو، یا به د متحده ایالاتونو د استخباراتو راپورونه پرېږدو چې په هغه باندې ځینې کسان نیوکې کوي. طالبانو ویان همدا اوس یو ساعت وړاندې د بی بی سي پښتو سره د سنا صاحب په خبرونه کې فطرت دا ومنل چې طالبان د داعش د خراسان د پدیدې سره د ستر چیلنج سره مخ دی، موږ لاس غریوانو دی جنجال سره. نو کله چې بحث ته دې بریده راځي، هغه په کې شک نشته چې هلته هر هغه ډله د نړیواله کچه طبیعي خبره ده چې دا خپلې ریښې لري په بیلابیل هیوادونو کې، لکن یو داسې جغرافیه چې هلته د په تر بل هیواد په ډیر اسانه ډول باندې خپل چارو یا خپل فعالیتونو تمثیل وکړي، هغه افغانستان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه بيدر او وار دی. او هغه
په دې برخه کې به د اندړ صاحب نظر په لنډو واخلم. اندړ صاحب، ځینې راپورونه وایي چې د داعش خراسان څنګ ډیر کسان، ډیر غړي د تاجکستان دي او بیا د ازبکستان دي. د تاجکستان په برخه کې خدا خبره کیږي چې په تاجکستان کې په نړۍ کې د لپاره چې اقتصادي خراب ده، یو سلو دوه شپېتم ځای لري د داخلي اوایدو په حساب باندې پنړی کې او په نوی ملسیز کې په تاجکستان کې خنړی جګړه وشوي چې پولیسکونو زره کسان پکې وشل شو یغه هم د هیواد کمزوري کړی دی نو زمينه ورته مساعده ده لیکن په ازبکستان کې څنګه داعش نفوذ کوي اندر صاحب
لومړی په دا چې زمونږ افغانانو کوم کمیټو نشته سکړو د ویار خبره چې افغانان دای سره اړیکې نه لري او ټول وویل لکه څنګه چې نور زبرځواکونه ویل دي تاسو وګورئ چې پوتین تیر کال په خپل ویل چې دا دایښ د امریکا په لاس جوړ شوی پدیدار چې زموږ په ځدی کاروي همداسې نږدې په تیرونه کې په دې ورځو کې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیم سویل چې دایښ امریکا جوړ کړی دی کله چې په سوریه کې جنگیدل
خیر اندر صاحب هغه د لوی قدرتونو خو یو بل ملامتوي بیا ښاغلی پوتین دا خبره هم وکړه چې دا حمله هغه کسانو کړی دی چې اوکراین ته تلل چې دا بیا بیرته له دایښ سره ارتباط نه لري بل لور ته وویل چې دا کسان د ماسکو په غرب کې 300 کیلومتر لري نیول شوی دی چې دا خپل سوالی را پیدا کوي چې څنګه دا کسان 300 کیلومتر له ماسکو تلل دا هم سوالیا ده چې دا کسانو چې په دې کراکاس په کانسر په حال باندې حمله کوله څنګه د روسي امنیتي ځواکونه نه ور رسیدل او دوی د وژنې مودې په مخه باندې حتی هغه سیمه ته ور واچاو کنه یعنی دا بیلابیل سوالونه دي بله
ته روسي کوشش کوي چې دا هغه خطه سره پیدا کړي چې ته زی ځکه موږ هر ورځ د روسي تلویزیون اورو او وی کوشش کوي د استخباراتي لوبه مو کې چې نور اغه ترشه چې څوک دي دام پیدا کی راځم تاسو پښتنې ته ګوري مخکې د لدین چې کمونیزم رنګ شي هم په ازبکستان او تاجکستان کې داسې قاعده تو چې مسلمانان غوښتل چې ازادي واخلي خو کله چې کمونیزم رنګیږي زه پر روسیه کوم او البته د تاجکانو او ازبکانو ډیر هڅه کولې تاسو ولې چې اته د افغانستان د لوی مجاهدین سره کومک سره کړي په کندوز کې کمپونر ته جوړ کړیو هغه ډیر لوال دي چې اسلامي احزاب قوی شي او یا حکومتونه اسلامي شي ځکه خو په ازبکستان کې هم دوی کله کله نه اعلانوي ډیر افراطی اسلامي ډلې حمله هم کوي او شتون هم لري همداسې په چین کې او په تاجکستان کې یو دیکتاتور ولسمشر نه رژیمي دیکتاتوري ده حتی په ځینې اسلامي مناسبو کې ممانعتونه لګولي دي د همدې لپاره هلته داعش سره خلک همکاري کوي
مننه هغه کړو خلک ستاسو نظر واخلم څه شی د دې سبب شوی دی چې داعش په منځنۍ اسیا کې ډیره وده وکړي داعش خراسان څنګه نیمه مطلب دی
په دغه ملکونه کې هغه کومه دیکتاتوري نظامونه چې حاکم دي همدارنګه د کومونستان د وخت نه چې مثلا په ټول مذهبي مراسم باندې یا عبادت باندې کوم بندیزونه چې یو تعداد کسان هم دغه وقته پیدا شول او نن سبا خو د همدغه ټکنالوژي ته د برکت دنیا ډیره وروکه ده او خلک او ځوانان چې مثلا کولای شي مختلفو معلومات لاسرسي پیدا کړي نو دغه د او د ایدئولوژي دی په د ټکنالوژي لاره ډیره په اسانۍ باندې خبره وي او دغه کم مثلا په ځوانانو په اسانۍ په هغه باندې کار کوي بل دا چې ددن سبا د بیکاری چې موجود دی یا پیسې نشته دغه ټول هغه مسائل دی یا د تحصیلاتو زمينه نه برابرېدل یو څه د کسان دی چې د پیسو لپاره هم عبدو دلو ته په لور سره همکاري نه کوي او بل اخر شاید بل کوم په مغه مفکوره او عقیده باندې دوی بدل شي نو دغه دلو شتون ما اته وکړي چې په افغانستان کې او ته دا چې مثلا څه کارت نه لري یا مثلا روزګار نه درلوده هغه مطلب دغه د حکومت مخالف ډول سره یو ځای کېده تر څو پر یو ټوپک په وګ باندې ولري او دغه په زور باندې وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي نو یو اندازه دا هغه ایدئولوژي مسله ده یو اندازه هم د خراب اقتصاد مسله ده چې خلک په دې ډول کې خلک جذبي کی او د یو نیابتي جنگ لپاره یا جنگ ته وامر
دا ساسو د خبرې په تایید په د ماسکو د بریټ په ارتباط چې کوم کسان نیول شي ودي په یو ویډیو کې د سشکاري سي یو کس دا خبره کوي چې ما ته جنو کسانو پیسې منلې به شاوخوا $1,000 چې زه باید حمله وکم البته دغه ویډیو په خپلواک توګه نه ده تایید شوی او ریډون کې هم د ټلیفون لارې پر خبرونه کې را سره دي د دوی نظر به هم واخلم مهرباني وکړئ ازادي په پروګرام
السلام علیکم شبر سپتا او ټول اوریدونکو ته او تاسو مننه ته کې دې احترامات وړاندې کوم چې سپتو خیم د زابل ولایت
شه. وعلیکم السلام توخی صاحب شرخ لی مهرباني.
مننه تاسو په موضوع انتخاب کړی دا او مقدر و من معنی مو راوستل دي. نو موږ خود دې وطن خلک یو دلته هر څه وینو دې وطن کې اوسو دایسان واقعی مخکې دلته ډېر پراخ وو ګرځېدو به زموږ په وطن کښې ګرځېدو شاوخوا حتی زموږ د زابل ولایت ارغنداو په ولسوالۍ کښې بېخي په ډله ییزه توګه په جمهوري توګه رالو داخل شو خیر خلکو کومکونه ورسره کول غوښې وړو روپۍ ورکولې خو بالاخره دوی معلوم شو چې د لا ایدیالوژي لري بیا د طالبانو د اسلامي امارت لخوا یا د هغه وخت تحریک لخوا د ښه په کلکه وځپل شو ټول یې نسته نابود کړو د هغو سلاوې یوړې مړه یې کړو د دوی ژر ډېر ور وویستې له بېخې څخه یې ونړول خو له هغه را وروسته بیا موږ دلته دا ایشیان نه دي لیدلي نه ښکاري.
حاجي صاحب توخی، حاجي صاحب توخی وبخشه تاسو د دې ارغنداب ولسوالۍ د ایشانو ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د جمهوریت په وخت کې داسې یو راپور درلود چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له دې د ایشانو سره کورنۍ کوچنیان میرمنې او دا خلک هم شته، دا خبره تاسو تاییدوي؟
بالکل ورسره وو موږ په خبرې یو له هغو سره کورونه وو کوچنیان وو زموږ د وطن خلکو لیدو.
او دوی وبخشئ دوی د کوم ځای خلک وو؟ دوی د کوم ځای خلک وو؟
د مختلف وو، عرب هم پکښې وو، تاجکان هم پکښې وو، د وطن خلک هم ورسره ملګري وو، مختلف اقوام وو، نژادونه یې درلودو. نو اوس فلحاله دلته دا ایشان نشته او واقعي اسلامي عمارت مخالف ده په دې کښې خبره نشته، هېڅ لاس نه ورسره لري. کله چې دوی پیدا شي د دې وطن خلک هېڅ څوک یعنی د کلي یو سپین سرې چې وپوښتم دا ایشانو ته ښه عقیده نه لري، ځکه چې دا ایشان موږ چې په خبر یو هغه عامو مسلمانانو ته مشرکین وایي، یوازې یوازې خپله ډله او خپل خلک مسلمانان بولي، دا نور ټول مشرکین بولي، که موږ دي که تاسې یو که هر څوک یې، خاصتا زموږ اهل تشیع ورونه. دا خو بیخي دوی ته دی ښکارېږي چې امریکایانو ته دغو نه نه دي په عذاب، لکه اهل تشیع ته حملې هم ورباندې کوي. نو دا موږ د دې وطن خلک یو او په مخ کښې پاکستان موږ خبر شو چې پاکستان د اسلامي عمارت تللی دي خو ځخه لاس نه جوړېږي، د کیسه نه شي ورته جوړولی. نو اوس په دې پلان لري چې په پاکستان کښې دا ایشان وروزي او بیا یې راولېږي افغانستان ته او اسلامي عمارت ته سرخوږی جوړ کړي. نو دا پوښتنه مې له محترمو مېلمنو څخه یوه پوښتنه ده او بله پوښتنه مې له دوی څخه دا ده چې ولې د تاجکستان د هېواد دا ایشان دلته بېخي ډېر دي؟ زموږ د پولي چرخي په زندان کښې زموږ قریبان پیرهداران دي، هغه وایي چې تقریبا تر اتو سوو نفرو پورې د هلته دا ایشان بندیان دي، هغه عیني شاید د درواغ هم نه وایي. دا ټول دا ایشان دي، زموږ سره یوه مقابله وي، بدې بدې خبرې کوي، وایي نه به شو د
خلاصمانه. حاجي صاحب ستاسو د خبرې په تایید خبرونې په پیل کې ما د طالبانو د دفاع د وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په وینا هم دا خبر ورکړ چې هغه تقریبا دوی میاشتې مخکې دا خبره کړې وله چې کوم دایشان چې په افغانستان کې دوی نیولي دي او یا یې ځپلي دي تر ټولو ډېر د تاجکستان اتباع دي. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب شیبر صاحب محترمه، تاسو ته سلامونه او میلمنو ته سلامونه او تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله زنیم چې موږ یو وصل کړو ستاسو سره، تاسو هم خوشحاله یو. بدریم د هلمند نه مې اړیکه نیولې ده. را به سمه شیبر صاحب محترمه، شایسته موضوع متحشا کړې ده که موږ تاسو فکر وکړو په افغانستان کې په تېر وخت کې دلته دایشان دا چې په خپل فکر دا ټول خوارج دي، ځکه خوارج دي، خوارجان دي، دا په عموما په فکر موږ کوو چې موږ لیدلي دي په دې کښې هغه د دایشان عموما اهل سنه والجماعت د حنفي مذهب مسلکیان دي، ټوله یا وهابي دي یا سلفیان دي یا بریلویان یا پنجپیریان دي، غیر مقلدین دي. نو دوی دغه تقریبا چې دلته په افغانستان کښې دوی وه، دا تقریبا دا یو د سیمو او د هېوادو یو پروژه ده، فقط دغه د سیمو استخبارات یې دلته څه کوي، امبیلوي، حمایه کوي، لکه د هغه کښې څه شی دی، دا یې په خپل امریکایان دي او په راس کښې بیا پاکستان، پاکستان یې هلته حمایه کوي. دوی د لټ کوم شتاس فکر وکړ دلته سم د شید دلته دوی را ولاړ سره په کندهار ولایت کې یو نازور ماردانا یو بی غورانه برید پر مسلمانانو پر مومنو مسلمانانو باندې وکړي چې هیڅ توجیه نه لري ک دوی باندې وکړي د دغه ورسته سم د شید دلته تقریبا پروس باندې په پروسه کې یو برید وکړي دلته غوښته چې دا چې دلته د افغانستان دوی د افغانستان سره په جنګ وار چې دا ګوره دایښ د افغانستان څخه قطر ځکه امریکا د روس سره نه دی جوړ یعنی دا داسې یو املاک دا فقط د امریکا او د پاکستان یو پروژه ده
مانانا
کوم چې د امارات راغلي دي
bale مانانا
راغلي دي د امارات په شتو کې
مننه چې خبرونه کې به برخه واخ ستاسو مطلب واخل شو یو دوه ورځې نور هم انتظار دي دا به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سره په څه پوک پروګرام دي
شبکه محترمه سلامونه تاسو ته د ډیر ډټول کډر باندې ورته ته خدای پاک دې وګورو او جوړ دا صاحب له حضرت کلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني شرخلې
د دې مرکز کوم چې دا سمه تر ما واکان له کاوریدونکو چې خپل شایستانه ورنه وړاندې کړم په لاندو خپل نظر سره شریک شبر سمه کرم د افغانستان کې خصوصا په هلمند ولایت کې زه خپل ولایت حال د ځان لپاره ولې ساري شبر سمه کرم د ګرځدې د خود دایشتونه خو زموږ په فکر باندې شبر سمه کرم د پاکستان د خاص حق د دایشان دې ما په فکر نه تاجکستاني او د نور اطرافي
مننه ستاسو شغم خراب سو خو ستاسو پیغام واخصل شو یو بل اوریدون که هم را سره دغه بم را واخلو مهرباني وکي اوسه دې په پوک پروګرام دي
سلامونه شبر سه محترمه
وعليكم السلام
جوړ ورو وڅه ګل پته نه نو تم سلامونه وای محمد علي احمدي بغلان جن ور جوړ ورو وڅه ګل محترمه شبر سه محترمه موږ ته چې ټوکې نو دا غواله کولو چې بارات راغی نو یو څه دغه پاکستان خو یا د پاکستان یا پاکستان نه فنه واکته دا اشاره دې ډیره تا کوله چې هغه څنګه چې ځای پیدا کی نو په شپږ دغه چې کړه شبر څخه پښتون ورته خو وخت کې دا به وټه کول چې تقریبا دوی نه بوتي نو بیا هم چې یو ګډه د دایشان افغانستان کې وخت نه وخت ترجوي شبر څه ګوره چې دا غره وطن دایشان نه تقریبا دغه موږ زیاتره خلک نور بلکې دوی اتي یاره په وخت کې یو چې کې وامه یو مېن دی کوم د شش شرارت جوړي نو زه خاص خارجي هغه پکنه چې ما شبر صاحب ته باندې تاکي وسو
او بخشي احمدي صاحب او بخشي له بغلان یو وخت تقریبا 3 کاله هم نه څلور کاله مخکې له بغلان د سیو راپورو سیلته ویډیو راپورو چې الته دایشتان ښکار کېدل چې خپل میرمن او خپل ماشومان سره الته ګرځیدل راګرځیدل څنګه اوس په بغلان کې د دایشانو د کورنۍ خبره څوک کوي
شباب سبا چې خبره به تاسې ویل چې سرتبې ته موږ زړه سرګزشته ورته اره تقریبا موږ دا څه ویل نو هو وخت کې چې جمهوریت وخت زړه زیات یعنی دا کلی باندې حکومت خاصه به د خو چې کړی طالبان مخه ولې چې نو هو وخت کې به خپل د اوس سره غرض نه کاوی یعنی طالبان سره ما بنه دوی جنگېدل نور ملک هغه چې ولایتو کې ملک سمنګانو کې لکه باجه د ولایتو کې نو بیا خپل بسته دغه چې کوم مخ کې ورسې دا به نه بوت شو نو دا اوس دغه وترې د شان دي تقریبا دا تقدم دي شان دي باج وخت کې چې 5 روپۍ او 8 چې کوم مه دی او دا چې یو
مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته په دغه سوالونو کې چې اوریدونکو په خبرونه کې ګډون وکړ په دوی کې یو د اندیشنه ولسه دایش پاکستان روسي په دې برخه کې به لمړی هغه کړو خیل کستاسون لړ نظر واخلم
پاکستان څه فکر کوم دی هر ډول په ایجادولو کې یا تقویہ کولو کې یا تربیه کولو کې یا غول پر د ټول سہولتونو برابرولو کې دوی مهم رول لري د پاکستان فوج حسین استخبارات همیشه دل لپاره چې افغانستان کې کوم حکومتونه چې همیشه راغلي دغه دل په چوونه کوي افغانستان به ثبات کې لمده افراطی دلونه استفاده کړي دا همدارنګه بس هم په هند کې په کشمیر کې هم دغه دل نه استفاده کوي او همدارنګه د پاکستان فوج چون هم په پښتون قوم باندې به اعتبار ده هم په بلوچ باندې هغه کمپالا اشخاص یا ډلې چې خپل مشروع حقونه غوښتنه کوي او د یو توپیری ژوند د پاکستان کې تیروي نو د هغوی د زپل په خاطر باندې او تصیف لپاره هم د افراطي ډلې روزي او هم د ټي ټي پی هم د دې په لاس جوړه شوې ده تر څو پر بیخي د منطقه مذهبي کې او پایسلا پاکستان فکر کې چې دا دی په ګټه دا په زمون کې هم دغه نیابتي ډلې چې په مختلف استخباراتي ډلې د دنیاي جنگي په مختلفو هغه کې دغه مقابل کې دوی مستخلي پیسې اخلي ډالر یې اخلي نو زه فکر کوم چې پاکستان سل په سل په دغه ټولو ډلو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لري.
مننه. په همدې برخه کې به په لنډو احمد زه سب ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې پاکستان له داعش سره ارتباط لري؟
په دې کې خوشاک نسته دا ځکه چې پاکستان کې د مخ کې کومې ډلې جوړېدلې لکه څنګه تروریستي ډلې وي، اکثریت ټریننګ سنټرونه یا تربیت په لاره ځای نه وو. دا چې اوس د داعش ډله حالات ته رسېدلې ده او دومره قوت ته رسېدلې ده، نو دا ناشونې نه ده چې هلته هغه وي. خو اوس په خپله پاکستان هم د دې ښکار شوی، هغه د موږ تاسو یې ګورو په خپله د دوی په داخل کې هم دغه مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو تورستي ډله هیڅ سړی نشي کولی دا ټول مکمل کنټرول کړي. هغه ماران وایي چې ساتي خپل سړی چې چینو دغه د اوس موږ تاسو حالات
مننه. آزاد صاحب قصاصو نظر پلانډو واخلم، ولې باید پاکستان دایښ وروسی د افغانستان لپاره؟
شیبر صاحب پښتنه ډېره ژوره او حساسی ده او بلنډه جواب ستونزمن دی. که د پاکستان د جوړښت راواخلو، بیا چارلی ویلسن کوم مسؤلیت چلته وو د سړې جګړې پر مهال باندې، پاکستان له لومړۍ ورځې راهیسې د 1940 په دې خوا یوازنی پروډکټ یا تولید چې لاره هغه نیابتي ډلې وي، او طبي خبره چې هغه د سیمه ییز او نړیوالو په ځانګړې توګه نړیوالو قدرتونو لپاره روزلې، هغه که یوازې بحث د داعش نه دی، د لشکر طیبه او جیش محمدینه نیولې بیا تر مجاهدینو پورې، تر افغان مجاهدینو پورې، بیا تر طالبانو او بل وستر داعش پورې او نورې ډېرې ډلې. داسې راپورونه خپاره شوي دي پاکستاني رسنیو په تیرو یو اونۍ او لس ورځو کې داسې راپورونه خپاره کړي دي چې اته په وزیرستان کې د پاکستان په پوځ باندې کوم برید کېږي، له یوې پوسې بلې پوسې ته زنګ وهل کېږي او هغې پوسې عسکر هلته ورځي او بیا هلته ویشتل کېږي. طبي خبره دغه عسکر هم ټول پښتانه وو، لیکن په ټوله کې د پاکستان د پوځ دنده هم دغه ده، جوړ د هم دې دپاره دي کله چې د دوی هغه ازادي ورکوونکی د دې په اصلاح باندې د دې بانی چې واغه په کراچي کې 4 ساعته په امبولانس کې بند دی او مړکی علی جنا همدارنګه نور ډېر کسان. نو په ټوله کې یوازې د داعش بحث نه دی، دلته ټولې هغه ډلې چې د نړیوال مارکیټ د پاره د نیابتي ډلې په شکل باندې وړاندې کیږي هغه د پاکستان پوځ سره دنده ورکول
شوی.
پاکستان پوځ د خپل فقه هم نشي کولای او نه کوي. د بي خبره چې نړیوال متونه دي تر شا دي او د خپل اهدافو د ساتلو او د نورو قدرتونو د اهدافو د وهلو لپاره یو جغرافیه ته اړتیا ده چې هلته نیابتي ډلې وروزل شي. هغه پاکستان دی، هغه یوازې د داعش نه دی، ټولې هغه ډلې چې هر ریښه یې په نړۍ کې هر چیرې چې برید سوی دی د ښه پاکستان ته بیونه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم.
مننه. اندر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، که چیرته اغلی کړو خیلم دا خبره وکړه، احمد جی صاحب هم اوازات صاحب هم چې داعش هم د پروژنه کې پاکستان لاس لري، پاکستان په خپل لډیر بد امنیتی وضعیت سره، لډیر بد سیاسي بیثباتی سره او لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نو په داس شرایطو کې تاسو هم دا باور لري چې پاکستان په دې کې لاس لري؟ اندر صاحب
توضیح کې ورکړه، د پاکستان جوړښت د همدغه راتلونکو ستراتیژیکو موخو لپاره چا جوړ کړی ده، د همدې لپاره کار کوي. او پاکستان هغه هېواد ده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې د نړۍ ډېرو هېوادو ته شاید تروریزم خپور کړي. خو جالبه دا ده چې دغه زبر ځواکونه د قوي استخبارات ولې پاکستان ته مخ نه اړوي چې تیار ماشینونه تروریزم هلته ایښي دي، مدرسې دي او ځانګړي کانور ته کېږي. همداسې دوی یا افغانستان هم شبانه کې او یا هم په موږ تورونه لګوي. دا پاکستان د انګریز نه زولي بچی ته ولې څه نه وایي؟ ولې هلته یو عملیات دی کې په داسې حال کې چې ټکنالوژي او استخبارات بیا وایم چې ډېر مخکې دي؟ نو پاکستان خو د ډیورنډ کرښې 23 کاله هغه د جنجالي او د دروغجنې قرارداد وخت پوره شوی ده، او له بل لوري دوی غواړي چې د ډیورنډ کرښې دواړه افغانان په جګړه سره واچوي. هلته لوبې شروع کړي دي. پاکستان قسم سیاسي او اقتصادي همداسې امنیتي وضعیت کړکیچن کوي، خو د دوی باداران لکه امریکا، انګلستان او سعودي عربستان هڅې کوي چې هر څه مهار کې تاسو وګورئ چې په هغه صدر اعظم ورته بندي کړی ده چې خلکو ته خدمت کوو، خو دغه شهباز شریف چې د افغانستان ضد څېره ده او خلکو ته په تیره دوره کې هم موقتی دوره کې هم څوک بیا حاکم کړ. نو د پاکستان سره دوی بل سیاست کوي او د نورو وادو سره بل سیاست کوي.
البته پاکستان او بخشي اندر صاحب د پاکستان په خپل او بخشي د پاکستان په خپل بهرنی سیاست په دې برخه کې باید څوک وي چې کامیاب دی. پاکستان فرن له روسانو سره ډېر شراوبت لري. څو ځله له روسي ځواکونو سره په تیر سوکلونو کې پوځي تمرینات وکړل او سره ډېر نږدې دي. یعنی په ورته وخت کې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې له امریکا سره نږدې دي، له اروپایانو سره نږدې دي، یعنی د سیاست ته هر رقم په مخ بیایي.
ستونزه هم دلته ده. ګوري، پاکستان که چېرې ځانته اسلامي هېواد وایي، خو هلته یې ټولو مذاهبو ته ازادي ورکړې ده. زموږ په هېواد کې خو 15 کاله جګړه وه، هر حکومت د خپلو خلکو په ضد باندې کړنې کړي دي. پردي ایدیالوژي هلته امریکا لري، اوس چې طالبان واک ته رسېدلي 2.5 کاله کېږي سرپرست حکومت لري. موږ چې هر څه وړاندیزونه ورته کوو چې دلته به یو قانون حکومت اساسي قانون لري، د لویې جرګې له خوا سره حکومت جوړ شي چې ټول افغانان لکه د ورونو خویندو په شان لاسونه سره یو کړي، د خلکو حقوق ورکړي، په ځانګړي ډول د نجونو مکتبونه پوهنتونونو ته پوهځ کړي چې موږ ډېر اړتیا ورته لرو. دوی په خپلو خبرو ولاړ دي، هماغه ده چې موږ تجربه هم لرو چې زموږ نه حکومتونه همدې پاکستان لارې پر زور شوي دي، او همداسې به دې ته هم خنډونه جوړ کړي. په لومړي سر کې هر جبهه یا هر هغه پدیده چې پیدا کېږي ډېره ضعیفه وي، ورو ورو لکه مجاهدین یا لکه طالبان قوي کېږي، بیا حکومتونه نیسي. له داعش نه هم دا خطر پکار ده که چېرې طالبان د افغانستان د خلکو آواز ونوري، تر څو چې موږ یو قوي حکومت ونه لرو، یوالی ونه کړو، که چېرې زموږ یوالی څرګند کېږي او کار الیکار ته سپارل کېږي، اساسي قانون لرو، بهرنی او کورنی سیاست هم نړۍ او خلک سیمې وادو ته واضح کېږي، زه باور لرم چې د پاکستان غوندې لاسپوسي غلام هېوادونه به زموږ په کورنۍ چارو کې هېڅکله مداخله ونه کړي، او دغه نړیوال چې کوشش کوي خپلې نیابتي او سړې جګړې زموږ د هېواد د وضعیت نه په مخ سره بوځي، دوی به هم نورې بهانې پیدا نه کړي.
مننه اندر صاحب. احمد صاحب که ساسو نظر واخلم، په ورته وخت کې چې د داعش د طالبانو لپاره یو خطر دی، خو بلې خوا ته له داعش سره طالبان خراب روابط لري او طالبان له دوی سره په جګړې دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه نړیوالو خپره کړي دي، په هغه کې هم دا ویل شوی دی چې د طالبانو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله داعش ده. دا بیا په ورته وخت کې چې داعش په ایران کې حمله کوي، داعش په روسیا کې حمله کوي، او یا په ځینو نورو سیمو کې ممکن حمله وکړي، په ایتالیا کې امنیتی تدابیر زیات شوي دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې وزارت ویلي دي چې داعش یو خطر دی. څه فکر کوي دغه راپورونه به نړیوال له طالبان سره نشتې نه کوي، او یا طالبان باید له دې کې څه ګټه وانخلي؟ واقعا که چېرې
طالبانو د سیاسي فکر وایي حلقه د لابلینګ کولای شو، ځکه کله مخکې چې مونږ ویلې د داعش خارجي پلیده د افغانستان کې حتی له پګوندو سولا افغانستان کې دوی ناکامۍ سره مخامخ شو، ځکه چې مونږ بیا هم تکرار وایم چې مونږ فرهنګي اسلامي هر څه مخالفتونه وسر لرو، غو ځایګه پیدا نه کړل. دا یو نړیوال مشکل ده که نړیوال اوس غواړي چې دا پدیده لمنځ ویسي، نو ډېر ښه چانس دا ده چې افغانان د دوی هم کلتوري اختلافات سره لري، هم مذهبي اختلافات سره لري، داعش په افغانستان کې ځای نه سپاره پیدا کولای. خو اوس که چین طالبان دا وایي دوی ردی تیار نشته، نو دا هم غلطه خبره ده. داعش یو خطر ده، لکه څنګه چې منطقې لپاره ده د افغانستان لپاره هم یو خطر دا وایي، باید مشترکه افغانان له نورو نړیوالو سره یو ځای د دې مبارزه وکړي. د سیمې افغانان د قربانۍ پسونه دي، مونږ همیشه د القاعده مقابل کې مونږ افغانانو قرباني ورکړه، خو هیڅ کوم امتیاز مونږ ته رانغی. نړۍ ولړزول همدغه افغانانو چې په ګوندو یې کړه، داعش هغه رقم ته یو قوي قوت و، همدغه افغانانو همدغه د مونږ امنیتي ځواکونه اوس یو غیر له منځه یووړل، په ګوندو یې کړل، خو هیڅ امتیاز مونږ ونه وجه دا ده چې مونږ یو درست سیاست لرو. اوس پیلا پاندا غلی اوس ټول نړۍ د سپاکه پیدا کړی لاس په پاکی، ځکه طالب نه قانون ته پابند، نه قانون، نه یو ملي مشروعیت حاصل کړي، نړیوال مشروعیت هم دغه د ټول لاسونه په دې باندې پاکیږي، او افغانستان خدای نه کړ دا نور بدبختوي خواته مخامخ نه شي، او موږ نه غواړو چې موږ لاس نور قربي یو څو اشخاصو. نو ست طالبان لپاره ښه چانس دی اول دوی داخلي مشروعیت په خپل دوستان راجمع کړي، دویم همدغه مبارزه چې داعش په مورد کې باید قوي امکانات افغانان ته پلاس کې ورکړي، ځکه چې افغانستان جغرافیه د غریزه ده، څنګه موږ وسو کولای په هر ځای کې دوی له منځه ویسو. نو دا نړیوال مشکل ده، بین نړیوال مشترک موږ سره په همکارۍ سره.
مننه مننه احمد صاحب. آزاد صاحب څه فکر کوي چې د دغه داعش له پدیدې افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي چې نړۍ د افغانانو څنګ ته ودری شي او افغانستان هم له دغه څه یو مشکل نه حل هغه خلاص؟
چنانچه شیبر صاحب یو لامل دی یو وقود دا چې لاملات لاملونو څومره دی او څه دی خورا ډېر وګ بحث دی او وقوع یا واقعیت هغه دی چې افغانستان کې داعش او نورې ترهګري ډلې هلته فعالیت کوي. د طالبانو که چیرې ستاسو هدف د افغانانو څخه طالبان وي، چې طالبان څنګه ګټه
نه لټول افغانانو، افغانانو چې اوس وخت طالبانو په لاس کې دی،
و هغه افغانان که چیرې د ولس به اس راځي، هغه به اشاره خو کتیر څلوېښت کلونو کې په ټولو نظامونو کې هغه ډېر بې واکه او بې صلاحیته پاتې سوی دی. او بل دا دی چې په شعوري ډول باندې د هغو څخه هغه سیاسي شعور اخیستل سوی دی. د افغانستان ډېری وګړي، یعنې په د شمېر په اساس کې وایي ممکن تر اویا فیصده فیصدي لوړې وي، چې هغه بې سواده پاتې سوي دي، په کلیو بانډو کې پاتې سوي دي، د یوې ډوډۍ پورې حیرانه دي. هغه د دې وړتیا نه لري چې هغه له دغسې وضعیت څخه ګټه واخلي. هغه څوک چې په قدرت کې دی، یو ایدیالوژي دلته په قدرت کې ده، هغه اشخاص هم ندي، یو خاصه ډله هم نه ده. او هغه ایدیالوژي په خپله د افغانستان د د د د د 15000 کلن تاریخ باندې به بيخي بحثونه کوي، اقل د 100 کلن تاریخ د هر ډول فکری، شعوري، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز کړو ورو سره په مخالفت روان دی. هغه مفکوره یا هغه ایدیالوژي په قدرت کې ده. او بل تر ټولو مهم بحث دا دی، یو په طالبانو دلایل دي یا یو د طالبانو توجیهات دي، ځینې به خبر وي، ځینې به نه خبر وي، چې طالب په خپل ابزار دی، طالب په خپل لوبول کیږي، او په دې کې د سیمې او نړۍ قدرتونه ډېر.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې افغانان استفاده نشي کولای د
دغه ظرفیت په دغه وړتیا چې څوک قدرت کې دی، او د دې ترڅنګ په هغه تمه باندې چې دی په قدرت کې دی، او څه چې دی دغه قدرت د ساتلو لپاره لاس راوړي هر ورځ، که هغه د سیمې د قدرتونو څخه راوړي او که نړیوالو قدرتونو څخه راوړي، په کوم مفکوره او په کوم بهرنۍ پالیسۍ باندې چې دی حد اقل هغه خپله دولتداري کوي، هېڅ امکان نه لري چې دغسې وضعیت څخه دی.
د اغلی کړو خیل کساسو نظر واخلم، څنګه کېدای شي چې افغانان د دغه سپدیدې لکه د داعش چې نړۍ اندیشنه ورته لري، لدی کې استفاده وکړي او په خپل منځونو کې سره راټول شي او ګټه ترې واخلي؟
لوی سیس خو همدا ده چې د لپاره چې ولس له طالبانو څخه ناراضه ده، مطمئنن چې دوی په دې کې همکاري نه کوي تر څو پر فیصله هغه امنیتي راپورونو کې همکاره واوسیږي یا د طالبان حکومت سره همکاري وکړي. طالبان باید په دې باندې پوه شي چې واقعا نه تنها چې داعش خراسان د افغانستان لپاره لوی تهدید ده، او همدارنګه نور هغه نیابتي ډلې چې څه په پاکستان کې دي او څه راغلي په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه ده. دا لوبه تر اخره پورې دوام نه کوي، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي دغه ډله به یو بل چېرته به سر راپورته کوي او بل اخره قیمت به افغانستان ورکوي. نو بهتره به همدا وي چې دوی خپل رابط له ولس سره جوړ کړي تر څو پورې ولس بیا له دوی سره همکاري وکړي او له دغې
همدغه که تاسو واضح کړي له ولس سره څرنګه روابط جوړ کړي.
مطلب دا ده چې هغه کوم سختریزی چې طالبان شروع کړی ده او خودکامگی یا دیکتاتوري نظام چې دوی حاکمه کړی ده، ولسته به دروازې خلاصې کړي، په خپل سیستم کې باید تغییر راولي. غیر طالبان کسان باید په واک باندې ورسیږي. دا استخباری ته طرز فکر نه کوم چې طالب هغه کې په استعداد کې دومره هغه نه وي، چې ترین شوی دوی شاید لغه یو چلکین چې ګونو لپاره تربیه شوی یا هغه مسلکي امنیتي یا استخباراتي کسان چې وکړی سي په دې مسایلو سره کار وکړي. زه فکر کوم زیات موږ خورا کادرونه لرو، باید هغوی باندې اعتماد وکړي او هغوی باید بېرته جذب کړي. و همدارنګه که په اردو کې زموږ کمانډو زموږ قطعات خاص مختلف کسان وو کنه، نو څرنګه چې دوی له ولس سره دښمني شروع کړه او ټول ځان لره که صرف ملا او طالب راغی په واک باندې، کله چې دا رقم نه کېږي، دا غډل دي چې ورو په ورو به سر پورته کوي او افغانستان به له خورا له امنیتي ستونزو سره مخامخ کوي او قیمت پرې ورکوي. سبب په پوتی په کار کېږي، به بیجنګ په کار کېږي، به په تهران په کار کېږي، ځکه چې دا نیابتي ډله که وغواړي که ونه غواړي نورې دنیا د خپل هدف لپاره استعمالوي، او دوی که مثلا کومه نمایندګي په افغانستان کې ولري، نو بیا باید هغه قیمت به ولس ورکوي.
مننه. اندر صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدای شي چې افغانان له داسې یو پدیدې چې له نړیوالو سره په جګړه کې ده استفاده وکړي؟ ځکه چې یو اصلي مرکز یې اوس نن سبا په افغانستان کې دی، مثلا په ځینو ځایونو کې لکه په عراق او سوریه کې داعش ډېر ځپل شوی.
مننه کوم ښاغلی شبر صاحب. لومړی دا چې دا خو یو دیو داسې بنلی پدیده ده چې ټول نړۍ ورسخه پازاب ده. نو یوازې د افغانانو وظیفه نشي کېدلی، خو په افغانستان دننه کې کچېرې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې اغلی کړخیل صاحب ویلي بدون نه ولي موږ نور څه ګټ نشته پر پورته کولی، یوازې دغه اقتصادي معاصري سیاسي معاصري او د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، دینه به افغانان ابزار وګرځي. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم امنیت شوي، فکر کوي کوم امریکایي کوم پنجابۍ یا ایرانۍ راغلی ده، خو افغانان کرا کوي. د دې په خاطر موږ باید د خپل حکومتولي وضعیت ته تغیر ورکړو، او د نړۍ سره د سیمې وادو سره که چیرې سیاسي تعامل ونه شي، دوی به د خپل بام واورې تل په د موږ خواته راشي. که چیرې سیاسي تعامل جوړیږي او د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي عمل په رسمیت پېژندل کېږي، زه باور لرم چې دې لپاره ګډ عملیاتي پلانونه باید جوړ شي. او د دې ریښې تاسو خوویلي چې په افغانستان کې مرکز ده، زه هېڅ باور نه لرم. هو په پراګندا توګه شاید د پاکستان او د نورو هېوادو ازبکستان تاجکستان لارې راتېر شوي، ځکه د افغانستان همسایګان زموږ سره ټول په وچه کې پراته دي، او دوی کوی چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول پاکستان ډېر ښه کانالونه لري، حتی شاید طالبان منځ کې دوی خپل اجنټان لري، پخواني مجاهدین او نور له د سرحدي ولایتو د سیمې له خلکو څخه استفاده وکړي راشي. خو ګډ امریکایي پلان او د دې لپاره قوي تدابیر پکار دي چې موږ نور د دوی د جګړې کار نشو. که څه هم دغه ځینې وادونه په دې لټه کې دي چې بیا یو بل اسلامي ډله په افغانستان کې قوي کی، او دا د موږ د افغانانو لپاره غټ خطر کېدلی شي. موږ نور له جګړې ستړي یو، دغه نړیوال دا زبر ځواکونه دغه ظالم او مضر ګاونډیان نور څومره افغانان وژني، سلور مینونه وژلي، سلور مینونه کونډې یتیمان مریضان دي، 12 مینونه زموږ مهاجر دي، 9 مینونه پاکستان او ایران کې، 3 مینونه امریکا، استرالیا او اروپا کې. آیا شرم نه ده زموږ پخوانیو حاکمانو سیاسیونو ته اوسنیو ته همداسې د نړۍ زبر ځواکونو ته چې په دغه فقیر مظلوم ورځ باندې نور څومره ظلمونه کوي؟ دغه ډلې ټپلې خو بودیجه په کار دی، لکه مخکې مې چې ویلې، د دوی بودیجه څوک ورکوي؟ د دې لپاره څوک سلای ورکول کېږي؟ دا ټول زبر ځواکونه دي چې دغه فقیر هیوادونه یا د فقیر خلک غواړي د خپلې موخو ښکار وګرځي.
مننه اندر صاحب، د دې له خطر چې دا بحث راغون کو او په یو نتیجې ته ورسو، ازا صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ داسې حل لاره چې افغانان نور په جګړو کې ښکیل نسي او له دغه حالت راووسي، او بیا سبا داسې څوک نه وایي چې د فلانی نفر د داعش په افغانستان کې ده، او یا داعش خراسان څنګه چې ځینې وایي مرکز په افغانستان کې ده او په نورو هیوادونو سیمو کې حمله کوي؟
په دې کې خو شک نشته. زه دا خبره بیا خپله تکراروم، موږ باید د حوالو او د اسنادو په اساس باندې خبرې وکړو چې فطرت د طالبانو وایند یو سات وړاندې بي بي سي پښتو سره په مرکه کې دا ومنله چې دایشان په افغانستان کې دی او د دې ستونزو سره مخ دي. نو دې څخه چې طالب خپله وایي بل څوک نشي کولی چې کار وکړي. لازم دې بحث ته چې دا مسله خو ډېره لویه مسله ده، خو د افغانستان مشخصا کوي لا ټول کو وړای کو افغانستان ته راول مسؤلیتونه فرق کوي. تل هغه څوک چې په قدرت کې وي، هغه که د هر ایدیالوژي وي یا هر ډول سیاسي ساختار وي، تر ټولو ډېر مسؤلیت همغه تور ګرځي. نن طالب په قدرت کې دی، طالب بې له شکه چې ورته ایدیالوژي لري، تر ډېره بریده پورې هغه مذهبي افراطیت چلی، لیکن طالب په تیرو 20 کلونو کې نړۍ هم ولیدله. طالب د قطر په څیر په یو عصري هیواد کې هم پاتې سوی دی، د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تقریبا هغه ستر قدرتونه چې دي هغه نړیوال دي، کسی میجي پر یو میز باندې په تیرو 12 کلونو کې مذاکرات هم دی کې نستلی دي. یعنی دوی د سیاسي لوبو هغه ظرفیت باید په ځان کې پیدا کړي چې تر ټولو لومړی افغانستان کې دی سیاسي ساختار لدی، د قانون له لحاظ دای وجود نه لري، خپل قانون دای خپل اسلامي امارات نشي تعریف ولا ځکه دغه پر دای قانون نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې دنه داخلي مشروعیت هر ساختار چې دغه پیدا کیږي، د مشروعیت خپل شرایط لري، مشروعیت خپل غوښتنې لري، ارزښتونه لري چې طالب دغه سره ټکر کوي. که چیرې طالب کې بدلون را نسی، همدارنګه ټول هغه قدرتونه دی اوس هم د تمنو سره کولای چې هغه د افغانستان سره څوک کیږي څوونی کی، ځکه د هر هیواد خپل ګټې دي. هغه خپل لوبي کوي دغه د مخنیوي د لپاره د طالبانو ته طالبانو باندې د مسولیت ګرځیندای دی، په واقع کې دی د مسولیت دی چې دای داخلي مشروعیت واخلي. دا چې داخلي دایته څه دی، کوم ارزښتونه دي، دا بحث او غاړه نه دي ځکه کوم مشروعیت د لارې اواره کې بیا دای نه پاتې کیږي ځکه د افغانستان د ارزښتو لمخه دا چې څوک وایي په قدرت کې نه چې هغه خپل نوم نشي لیکلای
مانه احمد صاحب تاسو څه وړاندې سلري څه باید وشي چې افغانستان له جګړو وساتل شي او خلک خوندي پاتې شي
دما په ان خو اول دا ټول افغانان ته پکاته چې دوی لاسره یو کې بل خصوص دې دغه پلیدی په مقابل کې بون په داخلي اختلافات لرو فکری اختلافات لرو طالبانو سره په هر هغه معنا چې وي هغه به موږ داخلي موضوع دا یو نړیواله موضوع ده دې کې باید ټول افغانان لاسره یو کې دا قومي نه
مننه وخت اجازه نه راکوي په لاندو باندې اغلی کړو خل نظر هم واخلم تاسو څه وړاندې کوي په 2 ثانیو کې
اتحاد او همدارنګ طالبان د پولیس باندې اعتماد وکړي او د افغانستان ولس لري او زشت ته څو پرې دی په دې سره مشترکه مبارزه وسی
ډیره مننه
اتحاد اتفاق نه وي د آسان مبارزه نه
اغلی کړو خیل احمد زید صاحب آزاد صاحب او اندر صاحب له تاسو ټول مننه کوم لاوریدونکو هم مننه کوم او لیدونکو چې د فیسبوک تلاري د خبرونه وکټل له غویم منندویم تر بل خبرونه مخ راځم